بنام اسلام
از آن مردم دور بکنه،
از آن مردم برداره و با مو چیزی که قرآن و حدیث هدایت کرده مطابق هم عمل بکنه.
سلامت باشین، زنده باشین. وقت برنامه ما میجا به پایان میرسه. شنونده عزیز، شماره 0796-061-061 شماره پیامگیر رادیو آزادی را فراموش نکنین. تا یک ساعت دیگر با همکارم سالی محمد سالی باشین. اوقات خوش بکنتن.
دیر مننه آرزو جان غیاسی د آزادی رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه پر راپورونه کوي چې په بلخ کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نن جمعه ده، د لړم یا قرب 28 د نومبر 11. له خبرونه پیلو. په بلخ کې یو کس د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. په هلمند کې د افغان قواوو په تازه عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي له ایران سره اټومي موافقه بې اعتباره کړي. په بلخ ولایت کې یو کس د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. د بلخ د امنیت عامر جنرال عبدالرزاق قادری وایي د هغې موټر بم حمله په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي دي. د ده په وینا 2 کسان هغه وخت وژل شول چې پر موټر سایکل د پیښې له ځایه د تیرېدو پر مهال یې د امنیتي ځواکونو د خبرداري اشارو ته پام ونه کړ او جرمني پوځیان ورباندې ډزې وکړې. د دغه ولایت روغتیایي سرچینې وایي چې په پیښه کې 120 کسان ټپیان شوي او بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لېږدول شوي دي. په هلمند ولایت کې د افغان قواوو په تازه عملیاتو کې 14 دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر تېره شپه په یو اعلامیه کې وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې 10 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. د اعلامیې پر اساس دغه عملیات د مرکز لشکرګاه اړوند په بشران او د ګریش ولسوالۍ په اپاشک سیمه کې شوي دي. په 14 وژل شوي وسلوالو طالبانو کې د هغوی 2 نشوي شتونکي او یو اکمالاتي مسؤول هم شامل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه وکړه. له دې پیشنهادي بودیجې 15.8 میلیارد ډالره په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت د پوځي عملیاتو، دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د پوځي مبارزې لپاره غوښتل شوی ده. پاتې 15.8 میلیارد ډالره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسید لپاره د افراطیت ضد هڅو په مقصد غوښتل شوې ده. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه غړي مک تورنبیری چې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري کوي وویل دوی به دغه پیشنهاد وڅېړي، خو د ده په وینا د لږه بودیجه ده. امریکایي چارواکو پرون وویل د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کولای سي له ایران سره پر اټومي موضوع له سوي موافقې څخه ځان وباسي او لکه څنګه چې ژمنه کړې وه دا موافقه له منځه یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبې پر ورځ ویلي وه داسې امکانات نه ویني چې ټرمپ دغه موافقه فسخ کړي، ځکه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ګڼو هیوادونو لخوا تصویب شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر او نور امریکایي کارپوهان وایي دغه موافقه له قانوني پلوه لازم الاجرا نه ده او د ولسمشر اوباما اجرایه فرمان هم د بیرته اخیستو وړ دی. د امریکا د خزانه وزارت پخوانی چارواکي زچاري ګولډمن ویلي ښاغلی ټرمپ کولای سي دغه موافقه فسخ کړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په سوریه کې په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهه پر څلورو مشرانو بندیزونه ولګول. النصره جبهه د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د اختلاف په یوه سرچینه بدله شوې ده. مسکو ادعا کوي څرنګه چې النصره جبهه په سوریه کې د رژیم له مخالفو ډلو سره یو ځای خپلې حملې تنظیموي، امریکا هم د دې ډلې جنګیالیو ته څه نه وایي، ځکه امریکا د سوریې د رژیم پر ضد تروونې جګړې ملاتړ کوي. خو د امریکا د خزانه وزارت دا وروستی اقدام څرګندوي چې واشنگټن لا هم النصره جبهې ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د دغو بندیزونو هدف د دې ډلې د پوځي وړتیا، جلب او جذب او مالي فعالیتونو شنډول دي. امریکایي ادبا هم له هغو کسانو سره له کاروباره مناسب چې بندیزونه ورباندې لګېدلې دي. د امریکا د خزانه وزارت د نصره جبهه پر څلور مشرانو دغه بندیزونه لګولي. عبد الله محمد بن سليمان المحسيني چې د سوریه په شمال کې د ډلې ته جنگیالي جلبول، جمال حسین زینیه چې په سوریه او عراق کې د دې ډلې د عملیاتو د پلان مسؤل وو، عبدل جاشاری چې د نصره سلاکار او د دې ډلې د جنگیالیو کورنیو ته د مالی مرستو په برابرولو کې همکاري کوله، او اشرف احمد فاری الاولاک چې د دې ډلې پوځي قمندان وو. د عراق پوځیانو پرون هم په شمالي ښار موسول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه، خو دوی په مخ کې تګ بریالي سوي نه دي. عراقي پوځیانو د هغو سیمو پر تصفیه تمرکز وکړ چې مخکې د داعش له وسلوالو نیول سوي دي. د دولتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې چې د موسول په ختیځ زهرا سیمه کې وسول، د منفجره وسیلو او ماینونو پاکول هم شامل دي. د چټک غبرګون قطعې یوه قومندان تورن جنرال سامر الحسینی رویټرز اژانس ته پرون وویل دوی مخکې د ځینو سیمو په نیولو بریالي سوي دي.
قبل 24 ساعه تم تطهير
مع تلر بشت ساعه مخکی د چټک برګون د قتی زوکونو د موصول د سیمنټو فابریکا کراما او اریچ کلی او د فابریکې شاو خواسی میونیوله. د خدای شکر دی چې د عملیاتو نتیجه ډیره شوه. دشمن هڅه وکړه په درو موټرو کې د زای پر زای سوي منفجر مواد په مرسته زموږ د زوکونو د پرمختګ مخه ونیسي، خو زموږ زوک دا وسایت لمنځه یوړل. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ویان د ګروال جان دوریان وویل د پوځیانو او الوتکې په مرسته او یا هغه تونلونه لمنځه یوړل سول چې د داعش وسلوالو ورڅخه پر ګڼمیشتو سیمو د ناڅاپي حملو لپاره کار اخیست. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ هغه ځواک چې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیاتې سیمې محاصره کړي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان جهان احمد پرون وویل د داعش ضد ائتلافي جنګیالیو د رقی په شمال کې په دوو جبهو کې پرمختګ کړی دی. امریکا د سوریې د ډیموکراتیک ځواک ملاتړ کوي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې کورد، عرب او ترکمن جنګیالي پکې شامل دي وایي چې 10,000 سرتیری یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه په تدریجي ډول د رقه ښار د بیا نیولو لپاره عملیاتو ته ژمن دي. اخوا د عراق په موصول کې هم د عراقي کردانو پېشمرګه جنګیالیو، سنی عرب قبایلو او شیعه ملیشو د اسلامي دولت ډلې یا داعش له جنګیالیو څخه د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. براک اوباما وویل پر بیلابیلو موضوعاتو له هغې ډلې پر یو لړ کورنیو او بهرنیو پالیسیو له ټرمپ سره وغږېد. ما دا فرصت درلود چې له منتخب ولسمشر ټرمپ سره عالی خبرې اترې ولرم. وروسته له هغې چې ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان سو، دای له باراک اوباما سره اوله کتنه وه. ښاغلی ټرمپ چې له باراک اوباما او د کانګرس له نورو غړو سره د کتنې لپاره واشنگټن ته روان و، له ځان سره یې د خبریالانو له بیولو ډډه وکړه. په بلخ ولایت کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول سوی. د بلخ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې د زاري امنیه قومندان ور باندې جنسي تیری کړی.
داخل شو خود قومندان بود. از من رفتار سوال بود. از من گفتن سر ما خود اکرام خودم در تجاوز.
په پام کې د په څو ورځو کې په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي ټاکنې ترسره سي.
کمیسیون انتخابات و خپل داخلی پروسیجرو پا اساس دا پروسا مختبو علمون ساکل یو جانگر ترز العمل ورطا جو کرد.
دونالد ترامپ ولی دا توقع خلاف دا امریکا انتخابات و گتل پا هم دیخ پروانه کی ارباندی رپورت آوری. دا هم آوری چه دا دونالد ترامپ لبریاس را پا پاکستان کی زینی چرواکی اندشمندی.
کاری کسی پیراتیم که وقتی با امریکا هند تنور هم ورلندیگی او چه هند تنور هم ورلندیگی نو داغی منفی سرات با
د ځوانانو خاص پروګرام ځوان فکر په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. تر یولسو بجو نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونه کې واوریدل، په بلخ ولایت کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تېرې شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول سوی دی. چارواکي وایي د تېرې شپې په حمله کې څلور کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د دغه ولایت روغتیایي سرچینې وایي چې په پیښه کې 160 کسان ټپیان سوي چې بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لېږدول سوي دي. تفصیل له مجیب الرحمن حبیبزی څخه اوري چې راسره له مزار شریف نه د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. حبیبزی صاحب، نیول سوی تن څوک دی او څنګه نیول سوی او د پیښې په اړه نور جزئیات څه دي؟
مننه سره صاحب، زه هم د اوس مهال د کنسلګرۍ مخې ته ورغلم او د امنیت امر سره مې چې په سیمه کې خپل تحقیقات ترسره کول مرکه وکړه. د لازی ګډو سره په خبرو کې وویل چې دغه کس نن سهار مهال چې غوښتل یې له کنسلګرۍ ودانۍ څخه راووځي، تشکر شو چې دا په بریډ کلاس درلود او وایي کی چې دزی هم وروسته له چاودنې دغه کس ترسره کړی وي او په همدې تور د کس نیول شوی دی. ګواکې چې نور کسان به هم په دې برید کې لاس لري. خو په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونه وایي چې وروسته د مخه ده چې دوی ډېر ژر په دې اړه خپلو تحقیقات نتایج افشا کړي. په ټوله کې د برید په ترڅ کې چې ترسره شوی څلور کسه ملکي وګړي چې د سیمې څخه تېرېدل هلته وژل شوي دي او دوه تنه هم نن سهار چې په موټرسایکل سواره وو او غوښتل یې چې له سیمې څخه تېر شي، د افغانامتي ځواکونو ګواښونو ته یې پام نه دی کړی او بیا د آلمانی ځواکونو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. کومې خبرې چې موږ په بلخ کې د بلخ حوزوي روغتون له سرطبیب نور محمد فیض سره درلودې، ده وویل چې د بلخ حوزوي روغتون، ابوعلي شاه روغتون او مولانا روغتون ته له 160 څخه زیات ټپي کسان راوړل شوي چې پکې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د ویل ده چې په وژل شوي کسانو کې به هم 18 کلنه ښځه شامله ده.
په ټپیانو کې کوم مقام یا کوم ډیپلومات یا کوم بل کس هم شامل دی؟ کوم چارواکی
یوازې په ټپیانو کې درې تنه پولیس چې د قونسلګرۍ ساتونکي وو شامل دي. د بخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری سره چې موږ کومې خبرې درلودې، ده وویل چې له بي څخه وروسته سپیشل فورس سره دوی د اکساس د سپیشل فورس سره دوی سیمې ته ورغلل او آلمانی ډیپلوماتان امن ځای ته لیږدولې دي. او ویل کېږي چې د افغانستان سفیر په تاجکستان کې چې کورې قونسلګرۍ ته نږدې دی، زلمی یونیسی هم په دې برید کې ټپي شوی دی.
ډېر مننه ومردل چې په بلخ ولایت کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تېرې شپې په حمله کې د لاس درلودلو په تور نیول سوی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 360 زیات کسان ټپیان سوي چې ډېری ملکیان دي. بیا هم په بلخ کې پاتې کیږو. د دې ولایت یو اوسیدونکي مریم ادعا کوي چې د زاري امنیه قومندان ورباندې جنسي تېری کړی دی. هغه وایي که چیرې غږ ونه اورېدل سي ځانوژنه به وکړي. تفصیل د یوسف خان ځدران په راپور کې.
د بلخ ولایت یوه 30 کلنه مریم نومینچلی دا کوي چې د یاد ولایت د زارې ولسوالۍ امنیه قومندان پر جنسي تیری کړی او وایي که د تیری عاملینې مجازات نشي نو بیا به یې پر ځان وژنې پرېکړي. مریم وایي شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د شپې ناوخته نه پېژانده وسلوال کسان یې کور ته ننوتل، دا یې په زوره له ځان سره حجرې ته بوتله او دوه کسانو پرې جنسي تیری وکړ. هغه وایي له دې پېښې څلور ورځې وروسته د پلار سره یو ځای د زارې ولسوالۍ امنیه قومندان ته د قضیې د څېړلو لپاره لاړل چې هلته د قومندان لخوا هم جنسي ښکار شو. ورته یې وویل چې چوپتیا وساتي کنه ټوله کورنۍ به یې وژل شي. په عدالت پسې ګرځېدونکې مریم یې دا داستان ازادي راډیو ته داسې بیان کړ. مریم وایي زه په خپل کور کې ویده وم چې وسلوال راغلو، زه یې له خوبه پاڅولم، زما په اوږه یې کلاشنکوف کېښود او یو بل کور ته یې بوتلم. هلته یو بل کس هم و او دواړو په ګډه پر ما جنسي تیری وکړ. کله چې د قومندان اکرام خوا ته لاړو نو هلته مې پلار د باندې پاتې شو او زه یې داخل ته بوتلم، پر ما یې جنسي تیری وکړ او وروسته بیا راته وویل چې په دې اړه چاته څه ونه وایم. مریم وایي یوازینۍ غوښتنه یې د زارې امنیه قومندان او د هغو دوو کسانو یې دا مول دي چې پر دې یې جنسي تیری کړی او په خپلو سیمو کې ورته ډېرې ناروا کړنې ترسره کوي. د مریم 50 کلن پلار خیرالدین یو بزګر دی چې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ نفقه ورتر غاړې ده. خیرالدین وایي لور یې ورته وویل چې په بلخ کې څوک غږ نه اوري نو باید د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته لاړه شي. هغه وایي لس ورځې کېږي کابل ته راغلی او یا د قضیې له بېلابېلو ادارو بنسټونو سره شریکه کړي. نوموړی وایي که چیرې یې قضیې ته رسیده ونه شي نو دواړه بازانو نه وژني. دا پیښه داسې وخت تر رسنیو راوځي چې په دې وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وبله. ویل چې په بېلابېلو سیمو کې نجونې او ښځې د تاوتریخوالي، جنسي تریو او ځورونې قرباني دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه زون کې د نامنیو له ډېرېدو سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګراف هم 15% لوړ شوی دی. خو له دې ټولو سره د زارې ولسوالۍ امنیت قمندان جنرال اکرام د مریم ادا ردوي او هغه بې بنسټه بولي. هغه وایي چې د مریم له ادا څلور میاشتې تېرېږي او هغه نه ده توانېدلې چې دا ثابته کړي. دی وایي هغه په دې څلورو میاشتو کې چیرته وه. بیا په دې ولسوالۍ کې امنیت، استخبارات او جنایي شته. دا د جنایي وظیفه ده چې داسې قضیې تعقیب کړي. دا یوه دسیسه ده، سیاسي دسیسه، او ما کار ته نه پرېږدي. چا چې کار وکړ پر ضد دسیسې جوړېږي. دا څنګه امکان لري چې 80 کلن سړی چې خپل عمر یې په نظام کې تېر کړی وي او هغه مې د لمسۍ په عمر وي داسې کار وکړي؟ تاسې قضاوت وکړئ. د بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد وایي چې دوی د دې نو د څړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. ومغوښتل چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له بیا هڅو سره هم بریالی نه شو. خو د بلخ د ولایت ویان وایي چې مریم په دې ولایت کې د عدالت غوښتنې لپاره هیڅ کومې یوې ادارې ته مراجعه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ټاکل شوی د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د اداري هیئت ټاکنې وسی. د دغو ټاکنو لپاره نوی طرزالعمل جوړ شوی. پخوا به د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې ټاکنو څارنه کوله، او اوس یې یو ډول صلاحیت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته ورکړی. د دې ادارې د مالي او اداري برخې له مرستیال عبدالملک صدیقي سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی ترې د نوي طرزالعمل په برخه کې وضاحت غوښتی.
اصلا په طرز العمل کې تغییر نه دی راغلی. مخکې د ولایتي شورا اداري هیئت د تعین په خاطر کوم طرز العمل موجود نه و. موږ سږ کال د دې لپاره چې دې ته یو ښه سهولتونه برابر شي یو طرز العمل، یو ځانګړی طرز العمل موږ ورته تصویب کړو او مغې ځانګړی طرز العمل مو ټولو ولایتي شورا ته ولېږلو تر څو د هغوی د هغې طرز العمل په چوکاټ کې خپل د حیاتي اداري انتخابات ترسره
کړي. ول رامنځته شوی دی، آیا پخوانی سیستم سم نه و که موثر نه و؟
مخکې طرزالعمل موجود نه و. طرزالعمل مو نوی ورته جوړ کړی دی. مخکې کمیسیون انتخاباتو خپل داخلي پروسیجرو په اساس دا پروسه مخته بوله. موږ سږ کال یو ځانګړی طرزالعمل ورته جوړ کړلو.
ولسمشر لوی څارنوال ته لارښوونه کړې که چا د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي په ټاکنو کې مداخله کوله له دندې د لرې شي او قانوني چلند ورسره وشي. څه اندېښنې د دې باعث شوې چې مخکې تر مخکې داسې خبرداری ورکړل شي؟
دا په دې خاطر چې د دې انتخاباتو شفافیت تضمین شي. د ولسمشر لخوا یو تاکید والیانو ته وشو چې چا ته اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې د شفافیت د خدشهدار کولو په خاطر مداخله وکړي.
ستاسو اداره د دغو انتخاباتو په شفافیت کې څه کارونه باید مخته یوسي او کنه ستاسو ادارې ته د شفافیت په برخه کې کوم ځانګړی واک نه دی ورسپارل شو؟
شفافیت په برخه کې هیڅوک د انتخابات په پروسه کې مداخله نشي کولای. هغه یو ځانګړی طرزالعمل په اساس موقت رئیس ټاکي. موقت رئیس تر مشه مطابق طرزالعمل انتخابات وړاندې دي. کچېرې کوم مشکل پیدا کړو د شفافیت په لحاظ موږ هم کولای شو چې عدلي او قضایي ارګانونو ته خبر ورکو. خپل موقت رئیس اصلا خبر ورکوي هغه یا د کمیسیون انتخاباتو د نظارتي نماینده په وسیله او یا د خپل د څارنوالۍ د نماینده په واسطه خبر ورکوي. مګر که چیرې موږ مداخله وکړو موږ هیڅکله د قانون مطابق د دې مداخلې حق نه لرو.
د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي تر ټاکنو وروسته که چیرته کومو کسانو شکایت درلود، آیا ستاسو ادارې ته شکایت کولی شي او کنه عدلي او قضایي چارو ته به مخه کوي؟
نه، هغه په طرزالعمل کې واضح شوی دی. خپله طرزالعمل کې دا موضوعګانې تشریح شوي دي. همغې طرزالعمل مطابق کولای شي چې خپل شکایت وړاندې کړي. که خپل شکایت په ولایتي شورا کې حل نه شو، بیا کېدلی شي چې عدلي او قضایي ارګانو ته مخته شي.
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مالی او اداري مرستیال عبدالملک صدیقي و.
د نقیب الله حق دوست په نامه اوریدونکي له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي دي د مرکز لخکرګا خر په شاوخوا سیمو کې سخته جګړه روانه ده او په کار د افغان حکومت ورته توجه وکړي او د جګړې مخه ونیسي قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي د هلمند په روانه جګړه کې تر یوه حده قاچاقبر هم لاس لري ځکه قاچاقبرونکي وسله والو طالبانو ته پیسې او مهمات ورکوي او وسله وال طالبان جګړه پر مخ بیایي عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي چې طالبانو هر وخت د ولسي افغانانو له وژنې مخ نه دی ګرځولی څومره ولسي وګړي چې وژل کیږي د طالبانو پراخ لاس پکې لیدل کیږي محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي چې د مرکز لخکرګا څخه 60 شاګردان کندهار او نورو ولایتونو ته تللي دي د جنگ له امله په ولسوالیو کې هیڅ ښوونځی نشته عزیز الرحمن شینواری له ننګرهار لیکلي چې د افغانستان دښمنانو ته د ګاونډیانو لخوا دا وظیفه ورکول شوې چې د افغانانو بچی له لیک او لوست څخه بې برخې کړي د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر ولسمشر اشرف غنی ته پکار ده چې د کندوز ولایت د بې ځایه شویو کورنیو سره دې لا زیات مرستې وکړي نادیا میوند له زابله لیکلي چې یوه پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې سعودي عربستان ته افغانان ولې د افغانستان له لارې د تجارت یا مزدورۍ لپاره نشي تلی او دا مشکل به تر کومه وي حقیار د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلي چې د ټرمپ بریا ته چندان هیله من نه یو خو بیا هم خدای دې وکړي چې د خپل عسکر له افغانستان څخه وباسي او افغانان پرېږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي او شایدا له غزنی څخه بیا لیکلي چې که چیرته زموږ مشرانو سم کار کړی وای نن به موږ ولې د خپل هیواد راتلونکی د امریکا په انتخاباتو پورې تاړه
سهر ګل امیرزای و چې تاسو ځینې اسمیسونه درته ولوستل د ډونالد ترامپ له بریا سره په پاکستان کې ځینې چارواکي اندېښمن سوي دي جزئیات له فریبا ظاهر ناوري
د امریکا په ولسمشری انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ بریا نه یوازې د دیموکرات ګوند پلویان چې د هیلر کلینټن په ګټه رای ورکړې وې حیران کړې دي بلکې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې راپورته کړې رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د اندېښنو په اړه راپور ورکړی چې اسلام آباد د خپل پخواني سیال هند او امریکا ترمنځ د نږدېوالي له کبله اندېښنه لري د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې څو ځله د پاکستان یادونه کړې او انتقاد یې پرې کړی دی ترامپ ویلي چې د پاکستان په څیر هیواد کې چې ثبات یې ډېر ډاډمن نه دی د اټومي وسلې درلودل د اندېښنې وړ خبره ده د ویل پاکستان سره ستونزه دا ده چې اټومي وسله لري او دا یو اساسي ستونزه ده دا یوازینی هیواد نه دی بلکې د هغو نهو هیوادونو په ډله کې دی چې اټومي وسلې لري او نیمه باثباته دي او موږ نه غواړو چې دوی کاملاً بې ثباته سي ډونالد ترامپ دغه ورځ د روان میلادي کال په می میاشت کې فاکس نیوز ته ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د شاوخوا 1000 امریکایي ځواکونو د ساتلو پلوي کوي ځکه د افغانستان په ګاونډ کې پاکستان له اټومي سلا سره پروت دی د رویټرز خبري ایجنس په خبره واشنگتن او اسلام آباد هغه دوه تاریخي متحدین دي چې خپل منځي اړیکې یې کله ترنګلي او کله سمې وي د راپور پر اساس د اړیکې هغه مال په خرابېدو سوي چې په دې وروستیو کې د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور په نښه کړ رویټرز خبري ایجنس د ځینو پاکستاني کارپوهانو په حواله لیکلي چې د ډونالد ترامپ اداره به د پاکستان پرتله له هندوستان سره نږدې اړیکې ولري حسن اسکری رضوی له دغو کارپوهانو دی چې رویټرز ته ویلي وو امریکا به پاکستان منځوي نه کړي خو ډونالد ترامپ د هیلر کلینټن په پرتله د پاکستان په وړاندې سخت دریځ ولري بلخوا په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې له هندوستان سره د امریکا نږدې اړیکې کولای سي د امریکا او پاکستان پر اړیکو منفي اغېز ولري
دمر با پاکستان کے شکو خوشبات پیدا کی گی اور دمر با پاکستان میں نور ہم چین تو اور لندی گی امریکہ دا گلی چے منتدہ ہنگ ضرورت پہ چین خلاف نو اخکاری دسے پجراتن کے وقت با امریکہ ہنگ تنور ہم اور لندی گی اور چی ہنگ تنور ہم اور لندی گی نو داغی منفی سرات با پاکستان او امریکای پالیکو باندې خامخابري وځي
په همدې حال کې د پاکستان په کراچي ښار کې د امریکا قونسل د پاکستان جیو نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي چې د هیواد بهرنۍ پالیسي پر ملي ګټو ولاړه ده او زیاتوي چې د حکومت په بدلون سره به په پالیسي کې بدلون رانسي سره له دې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر تر اوسه د جنوبي اسیا په اړه خپل دقیقه پالیسي نه وړاندې کړې خو په دې وروستیو کې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو د زیاتېدو په اړه ویلي وو چې د دوه دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب ته حاضر دی
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ټوریزم پر وړاندې د ښې مبارزې او نورو سیمه ییزو مسایلو لپاره ضروری ده چې د امریکا د نوي ولسمشر او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې هیواد د سیمې د امن او ثبات او د ترهګرۍ د مخنیوي په شان د ګډو مقصدونو او ګډو ګټو ترلاسه کولو لپاره د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر سره کار ته سترګې په لار دی. د دغه وزارت باندې نفیس ذکر د پنځمې پر ورځ په اسلام آباد کې د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال خبریالانو ته د وینا پر مهال ویلي چې هیوادي سیمه ییز وضعیت ته په کتو په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ضروري ده. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې په امریکا کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې چې په نتیجه کې د جمهوریت پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ خپلې سیالۍ او د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلري کلنټن ته ماتې ورکړه او د خپل هیواد 45 ولسمشر وټاکل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په خپلې اونیزې خبري غونډه کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د پاکستان سیاسي مشرتابه نوی ټاکل شوی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې او هیله یې څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړې شي. نوموړي همداراز د ترهګرۍ د مخنیوي او د سیمې د سولې او ثبات په شان د ګډو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ نږدې اړیکې ضروري وبللې.
موږ
په دې باور یو چې د ترهګرۍ پر ضد کامیابی او سیمه ایز امن او ثبات د ګډ مقصد د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ نږدې اړیکې او همکاري ضروري ده.
The shared objectives of regional peace.
خپل ذکر د امریکا او پاکستان اړیکې په خوانی او بللې او هیله یو خدا چې دا اړیکې بلا پراخ او پیاوړې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند همداشان د افغان حکومت دغه تورونو په ځواب کې چې وایي پاکستان د حقانی نیټورک پر سوال ته پر خپل خاوره پناه ځایونه ورکړي او د دې ډلې وسلوال د خاوره د افغانستان پر ضد کاروي ویلي. د روان کال جولای رئیس په افغانستان کې د حقانی شبکیاتو قمندانان یې جګپوري کړي د نیټو یا افغان ځواکونو لخوا وژل شوي چې له مخې دا څرګندېږي چې د حقانی نیټورک وسلوال یا مشران په کوم هیواد کې دي. افغان حکومت او امریکایي چارواکو له تیرې ډېرې مودې راهیسې بیا بیا تور لګولی چې په افغانستان کې د خونړیو ترهګریزو بریدونو پلانونکي د حقانی نیټورک وسلوال په پاکستان کې مرکزونه لري او د دې هیواد خاوره د افغانستان پر ضد کاروي. خو پاکستان بیا د تورونه رده یو ټینګار کوي چې خپل خاوره به داسې یو هیواد پر ضد کارېدو ته پرېنږدي.
ډونالډ ټرمپ د تمې خلاف د امریکا تاریخي انتخابات وګټل. په داسې حال کې چې ډیری نظر پوښتنو ویل چې دغه انتخابات به هیلری کلنټن ګټي، خو ټرمپ وکولای سوی خلک ځان ته جلب کړي او د امریکا 45 ولسمشر انتخاب سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له ملالۍ بشیر نورو.
وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نتایج اعلان شول، د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو په نیویارک کې خوشحالي پیل کړې. په همدې شار کې د هیلری کلنټن پلویان د شوک په حال کې شول. د نظر پوښتنو له مخې د امریکا ولسمشریزې ټاکنې هیلری کلنټن ګټلې. ډونالډ ټرمپ څه ډول وکولای شو چې د امریکا ولسمشریز انتخابات وګټي؟ په برتانیا کې د برمنګم پوهنتون د تاریخ استاد سکاټ لوکاس وایي دا سينه و چې د هیلری کلنټن پلویان لاس په لاس ناست وو. خبره دا ده چې د تمې خلاف د ټرمپ ټول پلویان له کورو راووتل. داسې ښکاري چې دوی شخصا په رایو کې ګډون لپاره هڅېدلي وو. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور وایي چې ټرمپ د دغه شعار پر اساس خپل کمپاین کاوه چې امریکا بیرته ستره کړي، د خپل ځان له پخواني سیاسي سیستم جلا باله او په ځانګړې توګه د هیلری کلنټن په مقابل کې د تغییر شعار ورکوه. د برتانیې په نارت امبریا پوهنتون کې د تاریخ استاد مایکل کولینن وایي په ځانګړې توګه په راست بیلټ ایالتونو، الینوی، انډیانا، میشیګن، اوهایو او پنسلوینیا کې په سپین پوستو کې دا مفکوره راژوندۍ سوې وه چې بیکاري زیاته سوې ده او له همدې کبله باید امریکا بیرته ستره سي چې خلکو ته د کار زمینه برابره سي. کلینټن دغه تغییر نسو وړاندې کولای ځکه هغه سیاسي کسه ده او په حکومت کې یې له تیرو 1.5 کلونو راهیسې بېلابېلې دندې درلودلې وې. د رویټرز ملي انتخاباتي نظر پوښتنې ښیي چې ټرمپ تر کلینټن په سپین پوستو کې 1.5 درجې زیات نارینه پلویان او 8 درجې زیاتې ښځینه پلویانې درلودې. دا هغه سپین پوستې وو چې لوړې زده کړې نه درلودې. د دې په مقابل کې کلینټن 2% زیاتې رایې له ښځینه رایې ورکوونکو اخیستې او همداراز د ټرمپ په پرتله اقلیتونو ورته زیاتې رایې ورکړې دي. شاوخوا 89% تورپوستو امریکایانو، 6% لاتینی او 15% آسیایی امریکایانو د هیلری کلنټن پلوی کړې ده. د ټرمپ پلویانو یو د باندینی کس غوښت او د ورته باور ورکړ چې دغه د باندینی کس دی. د لپخوانی سیاستوالو څخه ځان جلا شو ده او ویل یې چې هغوی د باور وړ نه دي. د لرسنیو سره هم ښکاره جګړې کولې او رسنۍ خائنې بللې. دی له خلکو سره په مستقیم تماس کې وو او ډیری وختونه یې ټویټر کاراوه. که څه هم ټرمپ خپل ځان یو د باندېنۍ کس باله، د یوه بله ګټه ځکه کړې وه چې د یو مشهور تلویزیوني کس و. د په خپل تلویزیوني پروګرام کې چې د ده د کاروبار په اړه و، خلکو ته ښکاره کړل چې دی ښې پرېکړې کولای سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه، تحلیلونه، راپورونه او نور مطالب پر ویب پاڼه هم را سره لوستلای سي چې د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ځوان فکر او نیوز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د بلخ امنیتي چارواکي وی د جرمني پر کنسولګری تیر شپه نوخته په موټر بم حمله کې ګڼ کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلولو پر ضد د جګړې لپاره د 1.4 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د بیرته راستنیدونکو افغانانو لپاره د مرستې په خاطر کافي مالي منابع نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې عمومي څارنوالي ویلي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جنایتونو په څېړنه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د عراق پوځونه پرون هم د شمالي ښار موصول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه، خو دوی په مخ کې تګ بریالي سوي نه دي. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ هغه ځواک چې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیاتې سیمې محاصره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. موږ د خپلو سیمو له جدي ستونزو خبر کړی. د ازادي راډیو اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راوهلی سي او له خپلو ستونزو څخه کولی سي چې موږ خبر کړی. یوه شمیره مو د 0 و 3 3 1 شپېته، شمیره بیا تکراروم 0 و 3 3 1 شپېته. په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپرېږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
پخوانی او نننۍ پکتیا د تعلیم په برخه کې ډیر زیات توپیر لري. په خوا به د پکتیا خلکو خپل لونه ځامن هتا خوانځي ته نه پریخودل، خو سی فکر لوی تغییر کړی دی. په تعلیمي ساحه کې پیسې مصرفوي او ځوانان هڅوي چې تعلیم وکړي. په دې ورسته کې د پکتیا پانتون په داخل کې وړې وړې پروژې د خلکو په مالی مرستو روانې دي او یا سر ته رسیدلې. لا هم ډېر پکتیاوال په دې هڅه کې دي چې خپلې شخصي پیسې له پانتون او پوهنې ریاست سره د تعلیمي پروګرامونو او ښوونې وضعیت ښه والي لپاره ولګوي. دا چې د خلکو دغه مرستې پکتیا پانتون ته څومره په ګټه ورغلې دي او پانتون څومره تغییر کړی دی، نو په همدې اساس مو د نن ورځې ځوان فکر خپرونې موضوع دې ته ځانګړې کړې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پانتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پانتون رئیس پوهنوال عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پانتون د استادانو اتحادیې مشر خالد حبیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکر الله افغان، درې واړو ته ښه راغلاست. زموږ باس درې برخې لري. په لومړی سر کې په ستونزو، په دویمه برخه کې په مرستو او پر جذب شویو مرستو کارونو، او ورپسې برخه کې په شته ستونزو او حل لارو غږیږو. په سر کې هم د پکتیا پانتون رئیس په لنډو راته وایي چې د پانتون اوسنی وضعیت څنګه او څه ډول دی.
تقریبا پکتیا پانتون یو 12 کلن 13 کلن پانتون دی. شروع کې په دارالمعلمین کې هلته تدریسي چارې شروع کړې وې. لله الحمد پکتیاوالو په مرسته دوی په اخلاص له وجې پکتیا پانتون اوس د ټولو امزولو پانتونونو مخکې دی. یعنی په دې معنا که هغه د زیربنا له وجې وښیي، که د محصلینو د تعداد له وجې وښیي، که د استادانو د تعداد له وجې وښیي، که د کیفیت له وجې وښیي. همزولو پوهنتونونو نه پکتیا پوهنتون په ښه وضعیت کې ده. نن سبا پکتیا پوهنتون او پوهنځی لري چې عبارت دی له تعلیم تربیې و ادبیاتو انجینري او حقوق او اقتصاد او زراعت او طب څخه دي. راتلونکي کالو کې انشاءالله پروګرام لرو چې کمپیوټر ساینس او ژورنالیزم او شرایط هم ولرو. د شپږ نیم زرو شاوخوا کې محصلین لرو، 180 استادان لرو چې دیرش د ماسټرۍ نه راګرځېدلي، 15 اوس لګیا دي، ځکه دا 15 نفره اوس د یو هفته کېږي چې لاړل مخکې دیر شو. 3-4 نفره دکترا په کچه استادان لرو، ځینې لګیا دي په خپلو پروګرامونو باندې. نو لله الحمد پکتیا پوهنتون وضعیت نسبتا ښه دی اوس.
ډېره مننه استاد خالد حبیب. تاسې هم په پوهنتون کې منحیث د استاد دنده اجرا کوئ او د استادانو د اتحادیې مشر یې، تاسې هم د پوهنتون وضعیت څنګه ارزوئ؟ نور پوهنتونونه مو هم لیدلي دي، په دغومره کمه موده کې پکتیا پوهنتون څومره پرمختګ کړی؟
یوازې هغه څه چې ډېر مهم دي سړی باید ووایي، موږ په تېر یو کال کې ډېر تیز مزل کړی. سمه ده چې موږ به همزوري پوهنتونونه لرو او همزولي پوهنتونونه به ډېر ښه روان وي، ډېر کار پکې شوی ده. واقعا ځینې داسې پوهنتونونه هم شته لکه شیخ زاید پوهنتون چې په بهرنیو مرستو باندې جوړ شوی ده، او زموږ همزوری پوهنتون ده، خو کارونه پکې ډېر مخته تللي دي. او ځینې داسې پوهنتونونه هم شته چې زموږ سره په یو وخت کې تاسیس شوي دي، اما لا هم ډېرې ستونزې لري. موږ چې هغو ته وګورو هیله پیدا کوو. خو په تېر یو نیم کال کې د دې پوهنتون وضعیت ډېر ښه شوی ده، او الحمدلله دلته هغه ستونزې په درسي برخه کې یا په نورو برخو کې چې وي یو څه حل شوي دي، یو څه بلا هم وي. او زه یې اوسنی وضعیت ښه بولم، که دغسې روان اوسیږو انشاءالله چې په همزولو پوهنتونونو کې به په راتلونکو څو کلونو کې ساری ونه لرو.
ډېره مننه شکرالله خان. تاسو منحیث د مدني فعال راته ووایي، د پکتیا پوهنتون لومړنی وضعیت اوسنی دواړه درته معلوم دي، څومره راضي یاستئ د پوهنتون د وضعیت ښه والی؟
لکه څنګه چې رئیس صاحب مخکې توضیح وکړه، په لومړۍ کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټ حالت کې و، حتی تعمیرونه یې نه لرل د تدریس دپاره، د ادارې دپاره، دارالمعلمین کې د خپلې چارې مخ وړي. نو وروسته د پکتیاوالو په مرسته هغه پیسې چې د پکتیاوالو ته ځانګړې شوي وي، د کوکنارو د نه کرلو په وجه بزګرانو ته دهقانانو خپله د ملاتړ وکړو، تر څو دوی پیسې پکتیا پوهنتون د تعمیراتو لپاره مصرف شي او خپله تعلیمي او تحصیلي سویه چې پکتیاوالو کومه ده هغه لوړ کړي. نو په لومړی کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټه وضعیت کې و، فقط دوه پوهنځی درلودې چې تعلیم تربیې او کرنې پوهنځی و. بعد له هغې نه د پکتیاوالو د مدني فعالانو او د ټولو پکتیاوالو د په مرسته او همکارۍ په غوښتنه، کله چې د اریانا پوهنتون په پکتیا پوهنتون کې مدغم شو، له هغه نه وروسته چارې ډېرې قوي شوې او په ښه ډول مخته لاړې. الحمدلله اوس پکتیا پوهنتون او پوهنځي لري. خو د اوسنۍ دوله کې څنګه چې استاد خالد حبیب هم اشاره ورته وکړه، په تېر یو نیم یا دوه کالو کې زموږ پکتیا پوهنتون ډېر په ښه لوري روان دی او ډېر زیات پرمختګ کړی، هم په علمي برخه کې، هم په رغنیزه برخه کې. کوم کارونه چې پخوا د دوو کالونو یا د یو نیم کال نه ولاړ وو، د پروژې ځینې پروژې وي هغه په ټپه ولاړ وي، د نوي رئیس یا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره هغه چارې هم پیل شوې، او د استادانو ته د ماسټري او د دکترا زمینه هم برابره شوه. یعنی په ټوله کې اوسنی وضعیت د پوهنتون په خلاف روان ده او د لاسه کېدو.
ډېره مننه. رئیس صاحب، د وضعیت د ښه والي کې کوم داسې یو کار دوی یادونه وکړه چې په تېر یو نیم کال کې ډېر زیات تغییر وسه؟ آیا نوي تعمیرونه هم جوړ کړل، که نوې پروژې هم جذب کړې؟ داسې په لنډو راته ووایي.
مختلف موضوعات وي چې پکې دخیل دي. یو موضوع خو دا ده چې دغه پروژې ټولې ولاړې وي، یعنی هغه زیربنایي کارونه چې پوهنتون لپاره باید دوامدار کار پرې وشي مطلق ولاړ وو. چې په هغې کې بعضې مهمې پروژې دي، لکه د طب پوهنځۍ لپاره یو تعمیر جوړیږي چې په افغانستان کې داسې تعمیرونه اوس پورې ډېر کم جوړ شوي دي. د ادبیاتو پوهنځۍ لپاره یو تعمیر جوړ شو، تکمیل شو، افتتاح شو. د تعلیم تربیه لپاره بل تعمیر جوړی کی همداسې د جماعت جوړی کی لیلې لپاره تعمیر جوړی کی ولی یو موضوع چې دا هغه خپله پانتون او پانځیو پانځوی رئیس صاحبانو استادانو دغه تعهد ده په دوی ژمنتیا ده کار لپاره کیفیت لپاره هغه د وخت تقاضا پوره کول او د وخت تقاضا او د وخت سره موازی قدم ایښودلو لپاره هغه تعهدات چې دي دغه چې په هره ټولنه کې وي په هر اداره کې وي دا چې دا رامنځته شي او متحد کار ورته وشي نو پوهنتون مخ ته ځي یا کبله اداره هم وي د وزارت نه هم زه په دې اړه خوشحال یم د محلي ادارې نه هم خوشحال یم چې موږ سره همکاري کړې ده ځکه موږ پوهنتون هیڅ پیسې نه لري د پروژو کار دوباره پیل شوی وای والله د پوهنتون ادارې په امتحانونو کې د شفافیت لپاره ډېر جدي کار وکړ د حاضري د کنټرول لپاره که څه د استاد حاضري وه که د مامور حاضري وه که د محصل حاضري وه دغو لپاره کار وشو بله موضوع په څه کال ژمي کې ټول ډپارټمنټونه د کیفیت له لحاظه وکتل شول یو یو چپټر یو یو پاڼه د درسي مفرداتو سره هغه کوریکولم چې نوی نوی غوستس شوی د وزارت له طریقه مختلفو ډپارټمنټونو لپاره یغو سره سر ورکړی شو او دا د وخت ضرورت و ځکه که پوهنتونونه هغه درسي مواد د وخت سره عیار نه شي دا په دې معنا چې دا پوهنتونونه نه دي دا مکتبونه دي که دلته تحقیق ته زمینه برابره نه شي دا په دې معنا چې دا پوهنتونه ده نو دې لپاره انشاءالله موږ نور هم کار کوو چې هغه اړین آباد د پوهنتوني ماحول لپاره هغه موږ مهیا کړو که هغه ښه انټرنیټ ده که هغه ښه کتابخانه ده که هغه ښه لابراتوار ده او انشاءالله تاسو شاید په جریان کې اوسئ دا اوس 15 کلن ستراتیژیک پلان باندې کار کیږي چې دا ملي ستراتیژیک پلان دی او هر پوهنتون اړ ده چې د هغه ستراتیژیک پلان سره موازي خپل پوهنتون ته ستراتیژیک پلان جوړ شي تر څو موازي لاړ شي او د دغه پلان نه اعظمي ګټه پورته کړي. انشاءالله پوهنتون دې ته اوس آماده شوی دی چې هغه ملي ستراتیژیک پلان چې جوړیږي د لوړو زده کړو لپاره دوی غټه برخه کې ځان صحیح کې او اعظمي ګټه ترې واخلي.
ډیره مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې او د باس په لومړۍ برخه کې د پکتیا پوهنتون تاریخچه او په پرمختګونو باندې وغږېدو. زمونږ د نن ورځې ځوان فکر موضوع دې ته ځانګړې شوې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پوهنتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر استاد خالد حبیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکرالله افغان. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دویمه برخه کې به بیا هم له شکرالله افغان نه وپوښتو، دی د یو مدني فعال پایس په پوهنتون په داخل کې کومې ستونزې ویني سي هغه ستونزې ننګوونکي دي هم د محصلینو لپاره او هم د خپله د پوهنتون د ادارې لپاره.
دا چې زموږ پوهنتون ځوان ده لکه تېره برخه چې ډیر صاحب هم اشاره وکړه 12 کلن یا 10 کلن ده، طبیعي ده چې ځانې ستونزې او مشکلات به وجود لري. په لومړۍ برخه کې غواړم چې د درسي چاپېریال یادونه وکړم. چون دلته تقریبا 3000 پورې محصلین شته دي، موجود دي، تحصیلات ترلاسه کوي یا تحصیلات کوي. د دوی لپاره درسي چاپېریال نه ده برابر. او په دې برخه کې زه د پکتیاوالو څخه ډېره زیاته غوښتنه کوم چې دوی باید خپله زیاته هڅه وکړي او زیاته مرسته وکړي تر څو موږ یو مناسب درسي چاپېریال ولرو. او په دې برخه کې د رئیس صاحب څخه هم ډېره مننه کوم چې په دې برخه کې توجه زیاته ده او شته یې او توجه کوي. همدارنګه لکه څنګه چې صاحب مخکې یادونه وکړه، زموږ پوهنتونونه باید تحقیقاتي مرکزونه ولري، د تحقیق یو مرکز وي او هغه هر هڅه چې موږ استاد خپل محصل ته تدریسوي عملي چمبان باید ورغوندي. یعنی موږ باید لابراتوار ولرو که هغه د زراعت برخه کې ده، که د انجینرۍ برخه ده، که د طب برخه ده. اگر دې برخه کې به یو څه کار شوی وي ولري زیاتو کارونو ته اړتیا او ضرورت ده. همدارنګه دا چې هر کال د محصلینو یا د دولس پاسانو فراغت زیاتېږي، نو زمگا دیدی پارا چی مگا زیادا مسلین جذب کو پکتیا پانتون تا دیداری سا خیام دارنگا دی وزارت سا ہی لکو چی زمگ پانزی او دیپارٹیمنٹونا زیاد کی ترسو مگا دالتا زیاد جذب لرو او دی لیاب لاب پیارتیا دی پرمو کار کردیم
دیر مننا استاد خالد عبیب تاس دی استادان دی اتحادی دی رئیس پتو اگراتا ووائی سی دی دو قسطنز دی آواری لپار پکتیا والو تاس سر چمر ملاتار کرده یا کومې مرستې در سره کړې دي کومې ستونزې شکر الله افغان یادې کړې دا ستونزې لا هم لري ولی په پانتون کې داسې ویلې کېږي سي په ډېر غټه اندازه پیسې د پکتیاوالو راټولې سوې او مرستې جذب سوې او مرستې مصرفېږي وړې وړې پروژې تطبیقېږي پې نور څومره کېدلی سي دغه ستونزې دا شته ستونزې په دغه د پکتیاوالو په مرستو هوارې کوي
موږ ډېر تیز مزل په یو کال کې کړای دا او دغه یو کلن تیز مزل هغه مرستې چې دلته مصرف شوې دي ښایي ډېرې کمې معلومې سي چې کومې مرستې چیرته مصرف شوې ځکه پوهنتون هم ډېرې ستونزې لرلې دغه د ټولو ستونزو پې هوارول په یو وار ناممکن و هغه ته هم که ډېرې زیاتې مرستې هم راټولې کړې وای رښتیا هم د پکتیا تیر وضعیت ته په کتو اوس چې خلک په پوهنتون باندې دومره یو څه مصرفوي دا رښتیا هم ډېرې دي خو که نورو ولایتونو ته وګورو چې هلته تجاران په پوهنتونونو باندې څومره کار کوي او یا پوهنتونونو ته خپلې څومره پیسې ورکوي چې مصرف شي یا دغه پیسې ډېرې کمې دي چې د موږ سره مرسته شوې ده خو بیا هم کومې ستونزې چې انجینر صاحب یادې کړې د تحقیقاتي مرکز نشتون د محصلینو لپاره د لیلې نشتون چې کار یو څه پرې روان ده د استادانو لپاره د یو داسې ځای چې هلته دوی مسون ژوند ولري داسې ځای نشتون د نورو برخو کې چې هغه په فزیکي جوړښت د پوهنتون کې ستونزې چې سرکونه او پیادرونه ستونزې لري او حتی احاطه ځینې ستونزې لري دا او د تعمیرونو کمبود او د اداري او کادري تشکیل کمبود چې د استادانو کمښت او د اداري مامورینو کمښت ده دا واقعا چې ستونزې دي چې موږ به په راتلونکو کلونو کې هم وننګوي خو د استادانو تعهد د رهبری ښه پلان او د رهبری احساس د ملګرو څوک چې دلته کار کوي د دوی احساس دا بیا موږ ته داسې ښیي چې انشاءالله د دې ننګونو ستونزو سره به موږ ښه مقابله وکولی شو دا چې د دې ستونزو په واري کې پکتیاوالو څومره کومک کړی وړتیا یې څومره ده په دې باندې به انشاءالله مفصلې خبرې وکړو خو یوازې دومره یادونه په کار ده چې د پکتیا پوهنتون د درسي محیط د جوړولو لپاره چې هغه باید پوهنتون ښه ښایسته محیط ولري چې هلته سیوری وي هلته شین ځای وي هلته د ناستې ځای وي هلته یو داسې ځای وي چې محصل خوندي پکې کښېني د دې لپاره واقعا چې په د وروستیو کې یو څه کار وسه سکل موږ د سرسبزۍ کمیټه لرله په پوهنتون کې چې دا په تېرو 15 کلونو کې نه وه او دغه سرسبزۍ کمیټې له لارې ډېرو دوستانو د یو نیال نه نیولې تر څو ګلدانونو پورې او تر دې چې بیل او کولنګ او کرا لاسي کراچیو پورې تر دې برخې پورې ډېرو دوستانو ډېر کومک وکړ چې د دوی کومکونه انشاءالله موږ څومره چې دوی په اخلاص کومک کړی هغومره په اخلاص موږ لګولو ته ژمن یو چې هغومره به دا په اخلاص باندې مصرف شي او انشاءالله یو څه تغیر په دې برخه کې راغلی ده یو څه هغه پروژې چې یادونه وشوه چې ولاړې وي هغه هم د پکتیاوالو په مرسته او بالخصوص د ادارې په ځانګړې توجه باندې هغه هم شروع شوي دي خو د لا ډېرو مرستو ضرورت ده پوهنتون کې دغه مرستې چې شوي دي دا نه معلومیږي او علت یې دا ده چې زموږ پوهنتون که نه وایدم کار پخوا ډېر نه ده ورته سوی او اوس ډېر څه ته ضرورت ده
ډېره مننه رئیس پوهنتون کې کومې لویې مرستې راغلې دي چې ستاسې ستونزې هوارې کړې دي او په تېر یو نیم کال کې تاسې له چیلنجونو خلاص کړي په افغانستان کې معمول د خلک د حکومت په تمه کښېني پسې حکومت به دوی ته کار کوي دوی ته به بودیجه مصرفوي او دوی ته به بلاکونه او شیان جوړوي ولې کله کله ځینې با احساسه خلک پیدا کېږي چې په خپله هم غواړي یو حرکت وکړي د یو کار لپاره هیلې ورسره تاسې په پوهنتون کې داسې کوم کسان لیدلی دي چې هغوی خپله کار کړی دی حکومت په تمه نه دي ناست
زه به یو شی ته یادواري وکړم لکه مخکې دوستانو هم دا د پکتیاوالو بالعموم د افغانانو دغه دا نوي جریان چې راغلی افغانستان کې دا نوی جریان نوی حکومت
هدف مې دغه لس دولس دیارلس څوارلس کاله دي، یعنی هغه علم دوستي علم ته توجه علم ته په اهمیت قایلیدل دا ډېر شوي دي. پکتیا کښې هم اول راځه شروع دی نه کو چې څومره بهترین مځکه پوهنتون لپاره وقف کړې ده، یعنی دا یو بهترینه تجارتي ساحه کیدای شو، والله بهترین رهایشي ساحه کیدای شو، ولې دوی پوهنتون ته ورکړې ده چې دا غټ قرباني ده او غټ نثار ده. دویمه موضوع شروع به وکړم چې څنګه دغه موضوع دغه ساحې هوارول او احاطه ورکول. 2300 متره اوږده ساحه د سنکاري او وغیره وغیره موضوعات تخنیکي چارې ډېر جزئیات ته نه ورځم، وخت تقاضا نه کوي. د هغې نه بعد د دې په سرسبزي کې حتی بعضې تعمیرونه دي. ځینې ولایتونو تاسو شاید خبر اوسئ، هغه ولایتونه چې کوکنار به یې نه کرل چرس یې نه کرل، هغو ته یو خاص بونس د حکومت لخوا ورکوی کېده. هغه په میمنخانو مصرفېدې، په داسې جو باندې مصرفېدې چې نن سبا شاید هغه پروژې وجود ونه لري نورو ولایتو. ولې پکتیاوالو دا ډېر مدبرانه فکر وکړ دې لپاره چې راځئ دا پوهنتون ته ورکړو دا پیسې. یعنی دوی د وطن او د پکتیا د قدر روزلو لپاره دا پیسې وقف کړي، او لله الحمد ټول تعمیرونه هم په ځای ولاړ دي. د هغه وخت نه رادلې په سلهاو نه بلکې تقریبا په زرهاو محصلین د ځینو پوهنځیو نه فارغ شوي دي. نو دا ټول هغه کریډیټ او ثواب او دغه اعتبار ټولو دغو خلکو ته چې دا همکاري کړې. راځم دې ته چې دا یو کال راغلی یم، زه واقعا خوشحاله یم پکتیاوال نه، خصوصا که هغه ملي تجاران دي، که هغه مدني ټوپ فعالان دي، که هغه قومي مشران دي. یعنی پوهنتون ته هر چا تر خپل وسه کومک کړی، حتی داسې ما به څوک لیدلی چې یو محصله وه او دلته سړک تېرېده په چادري کې راغله زر افغانۍ واچولې، نور یې نوم هم نه درته ښایم خو د محصله یم دا زر. یعنی دا ډېر لوړ احساس ده. ولې په صورت عموم پکتیا ته چې زه راغلی یم، هغې نه رادلې دلته هیڅ سرک نه و، پیاده رو نه و. باور وکړئ چې نیمو پوهنځیو تشنابونه خراب و، داخل کې وضعیت رنګ وغیره دا شونه ډېر و، هېڅ پیاده رو نه و. حتی دومره شی موږ نه لرل په شروع کې چې هغه ذخایر چې ډک شوي و دا د فضلاب دا موږ خالي کړي و موټرو تر ماتو. نو په دې خاطر باندې پکتیاوالو موږ سره ډېره همکاري وکړلې، مختلفو قومي مشرانو مدني فعالانو بعضې نومونه باید واخلم، مثلا نجیب احمدزی د موږ سره فوق العاده ډېر کومک کړی دی، تقریبا $1400 شاوخوا کې سړکونو لپاره. وزیر صاحب ګلاب منګل دی د 500 بجو لپاره یې پیسې راکړ. نور مثلا دوستان دي نغدې روپۍ موږ بل عموم کم یا خو اکثر دوستانو ته یو جای سپارو چې دغه شینی کا یا مثلا لار پخه کا یا کوای شي. نور مصرفې ډېرې سیمټ راته راوړي دي. نو پروس کال نه راځي چې زه راغلی تقریبا 15-16 بجۍ صرف بدون د منګل صاحب نه چار هغه کرسې صاحب کو زر بجۍ سیمټ مختلف خلکو کومک کړی. او تاسو ګورئ صرف څه کال د پسرلي نه راتلې موږ 1500 متره مربع صرف پیاده رو کار کړی دی، 650 شاوخوا کې ونیم ټول پکتیاوالو په مرسته باندې. البته یو بل شی یادوري وکړم چې پوهنتون کې محصلین هم موږ سره همکاري کوي، استادانو حتی په ماشونو کې موږ سره همکاري کړې ده، اوس نه ولې شو شروع کې اندازه کوله. نو دغه برکت و چې اوس دغه دی پوهنتون ساحه حداقل د دې شوه چې څوک راشي پکې وګرځي، او انشاءالله دا به ادامه پیدا کوي، دا پیاده روونه موږ تکمیلوو. البته یو بل شي باید یادوري وکړمه چې شمسي سیستم هم ورته جوړ کړو چې موږ په هیڅ صورت دا ونې دا چمنونه په حرارتي انرژي باندې چون ډېر لوړ مصرف لري هغه باندې نه کېږي. بله علاوه د هغې نه پوهنځۍ تقریبا ترمیم روان ده، یو ښایسته لابراتوار هم سږ کال ترلاسه کړ چې هغه هم د پکتیاوالو په مرسته چې دا لابراتوار بل چیرې د البته حق دې موږ ولې بل چا ته ورکوی کېده. $1,000,000 په کچه لابراتوار د ساختماني موادو چې 16 مختلف ټسټونه په دې کې کېږي د انجینری پوهنځۍ ته جوړ شو، مختلف ساختماني ټسټونه کې دا یو غټ لاسته راوړنه ده.
پخوا تر دې هم د پکتیاوالو مرستې کړي دي؟
پخوا تر دې چې زه نه وم راغلی بعضې پکتیا والو کافی مرستې کړې چې په هغه جمله کې اجمل خان ځاځی دی چې واقعا ډېرې مرستې کړي. شروع د پوهنتون نه محترم رحیم کرتیزی چې یو ملي تجار دی، یعنی په زرهاو ډالر کومک کړه د تاسو انجینر سرتاج محمد مخته موټر یې اخیستی دی چوکۍ راته اخیستی تقریبا سوغات دات را نویر دی یا تل سو شوخا کې دی مخته چوکۍ اخیستی دی ډیر غټ قیمت نور بعض دوستان دي چې مثلا بغداری برخه کې او ترمیمات برخه کې کومک کړه دی او بل یو خو فرهنګ چې پکتیا کې پاتې هغه دا دی چې همیش کومه اداره البته دغه نړیوالو سازمانونو چې دلته وو که هغه یونیسیار دی که یوناما و یا پی آر ټی وه یا اوس یونیسیار دی دلته لاړ دوی چیزی اکثر مواد که هغه المری دی که البته موټرسایکل دی موټر دی او پرنټر دی کمپیوټر دی دا اکثر کمپیوټر هغه ته ورکوي پوهنتون ته ورکوي چې دا ډېر ښه فرهنګ دی
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د باس په دریمه برخه کې یو د باس موضوع مو ده د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پوهنتون کومې کچې ته رسولی د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنوال عبدالکریم توتاخیل د پکتیا پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر خالد حبیب مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکر الله افغان دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم په وروستیو کې په لنډو راته ووایي کومې ستونزې د پکتیاوالو په مرستو هوارېدلی سي او څنګه هوارولی سو افغان صاحب تاسو
اکثره ستونزې موږ کولی شو زموږ پکتیاوال خپله حل کړو چې موږ همدلته اوسېږو د محیب سره د پوهنتون سره بلدتیا لرو او هغه ستونزې چې پوهنتون کې موجودې وي د نږدې لیدی شو او نږدې نه یې هوارولی شو مثلا زراعتو برخه کې زموږ مځکه یوه بهترینه مځکه ده ولې د زراعت لپاره مساعده نه ده پکتیاوال کولی شي د پوهنتون سره د زراعتي خاورې په مرسته کولو سره زموږ پوهنتون ساحه شنه کې همدارنګه لکه څنګه چې مخکې ریسب یادونه وکړه د میزونو او چوکیو برخه کې زموږ سره ملي تجاران کومک کولی شي او کومک یې کړی ده
ډېره مننه خالد استاد تاسو څه وایي
یو مادي مرستې دي او یو معنوي مرستې د پکتیاوالو مادي مرستې بدای چې پوهنتون ته یو څه نور ځمکه ورکړي چې پوهنتون پراخ کړو دا به چې په ځینو برخو کې د چمن په برخه کې د پیاده روند جوړولو په برخه کې د ترمیماتو د پنځوی ترمیماتو په برخه کې د میزو د چوکۍ په برخه کې لکه انجینر صاحب د رئیس صاحب چې یادونه وکړه دغه برخو کې کومکو کې یو څه پیسې نغدې ورکړي یا همدغه څه چې موږ ضرورت لرو دوی واخلي او هلته یې په خپل لاس باندې راوړي تر څنګ یې موږ د پکتیاوالو معنوي کومک ته ډېر ضرورت لرو د ولایتي ادارې د ولایتي شورا د ولسي جرګې کې او په ملي شورا کې مجموع کې د موږ د وکیلانو په کابل او افغانستان او په نوره نړۍ کې ځینې تجاران چې اوسیږي هغوی دوی ټول باید په دې برخه کې کار وکړي په اداري او غیر اداري برخو کې چې مصروف دي دوی څنګه کولی شي پوهنتون په علمي لحاظ په اکاډمیک لحاظ او په فزیکي لحاظ پراخ کړي د فزیکي لحاظ لپاره یې ما یادونه وکړه د ډېرې ځمکې ضرورت ده 500,000 روپو پورې چې هلته د استادانو لپاره د اوسېدو ځای هلته د محصلینو لپاره د اوسېدو ځای هلته د تحقیقاتي مرکزونه تحقیقاتي فارمونه او نوي پوهنځي لپاره تعمیرات جوړ شي او په ضمن کې دا مهمه ده چې موږ معنوي پراختیا لپاره فرض کړه دلته باید د عامه ادارې یو پوهنځی ولرو د مادن او یو پوهنځی ولرو ځکه زموږ پکتیکا او نورې برخې مادن لري مادن د پوهنځي ضرورت ته د سټوماتولوژۍ د پوهنځي ضرورت ته د ژورنالیزم د پوهنځي ضرورت ته د ولس افکار دلته راغول پکار دي د کمپیوټر ساینس چې د وخت تقاضا د ټیکنالوژي د همغه ضرورت ته په دغو برخو کې د عملي کار ضرورت ته فرض کوي موږ کولی شو چې خپلو دوستانو له نه په استفادې چې هغه د بهرنیو سفارتونو سره کار کوي د طب لپاره په یو مجهز قادر روغتون باندې را سره کومک وکړي د ژورنالیزم لپاره په یو راډیو ټلویزیون او مطبعه باندې برخه کې را سره کومک وکړي چې هلته محصلین زده کړې وکړي د کمپیوټر ساینس لپاره په قوي نیټورکینګ سیسټمونو ډیټابیس سیسټمونو کې را سره کومک وکړي او په نورو برخو کې
مننه رئیس په وروستیو کې خپلې غوښتنې راتوي او کوم ضرورتونه په پلان کې لري سي حالي کوي د ادارې لخوا
دولت سره دې چې زخت ډېر مالی مشکلات ټول په خبرې بودجې مشکلات موږ زخت ډېر لرو انکشافي بودجه مو سپورې د نړیوالو مرستو په مټ باندې تمویلي کې دا اوس پکتیا کې $3 million شاوخوا کې پروژې روانې دي ولیکه هغه د انجینري ورسره حساب کو نور کارونه $4 million ته رسیږي خوشحاله یم چې پکتیاوالو دغه موضوع درک کړې ده کومک کوي همیش هغه د پوهنتون په معنوي او مادي رشد کې دوی د همکاري غواړم راتلونکو کالونو کې مختلف پروګرامونه لرو چې هغه پوهنتون لپاره ډېر ضرور دی، مجهز کتابخانې، مجهز آی ټي سنټر. خوشبختانه دا موضوع باید یاد کړم چې په پکتیا پوهنتون په لومړي ځل د نوري فایبر سره وصلېږي او موږ به یو ښه کمپیوټر ولرو، انټرنیټ به ولرو. نو دغه ټول شوینه دي چې انشاءالله موږ به کوشش ورته کوو، ولې بعضې پروژې دي چې هغه انشاءالله شپږ نوې کې پلی کېږي، چې هغه د لیلیې لپاره یو تعمیر ده، یو لابراتوار ده چې هند په مرسته جوړېږي. نو دې لپاره کافي دی ځکه ته ضرورت لرو چې بغې کې د پوهنتون د تدریسي خونو زیربناګانې به کېږي، هم د لیلیو چاره به هلته کوو، هم به استادانو لپاره د رهایشي بلاکونو یا کورونو هغه مالته کړو.
ډېره مننه له تاسو ښاغلو چې راغلی په بحث کې له موږ سره برخه واخلئ.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له آزادي رادیو.